درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کومه پمبکړی د دې خبرونې د سر خبري مسایلو ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافيري کرنډي کرلنجون او خزو سره د طالبانو پر چلن سختنی وکی کړی دی. دی پرون نو وخت د قطر لپلازمین دوهې نه پانلاین غونډه کې لوشمیر افغان رسنیو سره د خبر پر مهال وویل چې دا دریم پر لپسې کال دی چې جونې لشپګم ټولګي ورپورته لزده کړو محروم دي او طالبانو د څباندې دوه نیم کلنې واکمنۍ پر مهال د افغان میرمنو لپاره د محدودیتونو تر 500 زیات فرمانونه خپاره کړي چې څه کوي، چیرته به ځي او څرنګه جامې به اغوندي. هغه لیډې کر زیاته کړي چې په نړۍ کې بل هیڅ هیواد په دې ډول خپل نمایي وګړي نه دي حذف کړي. د افغانستان لپاره د امریکا شرزافيري همدارنګه ویل چې پر خځو د طالبانو دا بندیز هر کال افغانستان ته په میلیارډونو ډالر تاوان لري. د افغانستان د خزو یوې معترضې ډلې د طالبانو په زندان کې د منیجی صدیقي روغتیایي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې د خزو دا فعاله طالبانو شکنجه کړې ده. د زنان از دریچی امید په نوم د خزو معترضې ډله چې په افغانستان کې پاکستان کې میشته ده پرون په اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې د بشري حقوقو پر فعالانو نیوکه کړې چې د میرمن صدیقي په ناڅرګند برخلیک پټه خله پاتې دي. ظاهرا د طالبانو د زندانونو اداري یو ویډیوي ریپورت خپور کړی چې په یو برخه کې منیجه صدیقی هم څرګندېږي او د شکنجې په اړه ریپورټونه ردی. معلومه نه ده چې هغې دا څرګندونې تر څه ډول شرایطو لاندې کړي دي. منیجه صدیقی د جنبش خودجوش زنان غړې ده چې 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې ده. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغان خبريالانو بنسټ د طالبانو لبند څخه د هیرات د سولې د جهاني تلویزیون د مسول رامین امیری او په کندوز کې د یک تلویزیون د خبريال عبدالله واحدي د خوشکېدو وخت نه کړي. دغه بنسټ نن په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په مرستندوی ماموریت یا یونامه غږ کړی دی چې د دې خبريالانو د خوشکېدو لپاره زمینه برابره کړي. تر اوسه پورې طالبانو لوري د دې دوو خبريالانو د نیولو علت نه دی روښانه شوی. په کندهار کې دیرش خزی قابلی شوی دی. د خزو ته د زده کړو دا بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې ICHRO موسسې په مرسته چمتو شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د دې خزو د فرایت خبر نن خپور کړ او څرګنده کړې ده چې له دوی سره په دې برخه کې د جاپان وی موسسې همکاري کړې ده. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان نه غوښتي چې له خپلې خاورې د افغان کډوال په زور نه باسي او د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره دې لازم اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په ټویټر ولیکل چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل به نجونې او ښځې له زیات خطر سره مخ کړي او د روسیې ولسمشر وایي روسیه دا نیت نه لري چې د ناټو په کوم غړي هیواد برید وکړي. ولادیمیر پوتین زیاته کړه چې پر پولینډ به حمله ونه کړي. همداراز پر بالتیک هیوادونو یا پر چک جمهوریت خو که چېرته لویدیځ F-14 جنګي الوتکې اوکراین ته ورکړي روسي ځواکونه به د الوتکې نسکورې کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د تیرې ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی تاوانونه اړولي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د خلکو د مړینې او بشري تلفاتو سبب شوي هم دي. افغانستان په وروستیو کې پرله پسې له طبیعي پیښو سره مخ دی. سیلابونه په ځینو ځایونو کې ډیر واوري ورېدل هغه اندېښنې دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک زیانمن کړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې یو شمیر افغانان وای د برېښنایي تذکیرو د ویش د لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویش د مرکزونو څخه د لریوالي لامل تر اوسه نه دي توانېدلی چې تذکيري ترلاسه کړي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. په اسلام آباد کې مو د افغان معترضو میرمنو د ورستۍ اعتراض نم خبرو چې په کې د منیجی صدیقی چې د طالبانو په بند کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو سربېره دا موري چې په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه غلازه رادیو ناوړی د فاریاب او سرپل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د تیر ورځې سیلابونو دوی ته ډیر مالی او ځانی زیانونه اړولي. د دوی په وینا د سیلابونو لامل د خلکو د استوګنې کورونه ویجاړ شوی او د پلونو او پلچکونو د ویجاړېدو لامل لارې هم تړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت هوا پیژندنې اداره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو او په ځینو ځایونو کې د سختو ورښتونو تالندې او همدارنګ د سیلابونو د راوتلو د احتمال خبرداری ورکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لامل خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. په فاریاب او سرپل ولایتونو کې سیمهیزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایتونو کې د تیرې ورځې سیلابونو د دوی کورونه نړولي، کروندې ویجاړې کړي او څاروي له منځه وړي دي. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
فاریاب ولایت ته ډیر زیان اوښتي. د چراغ، پښتون کوټ، المار او قیصار ولسوالیو ډیر زیانونه لیدل. پلونه او پلچکونه او کورونه یې ویجاړ کړي او ډیر کرنې ځمکې هم ویجاړې کړي دي.
بل پلاو د سرپل ولایت د لټکلي اوسیدونکو رحیم امین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د سیلابونو لامل د کورونو د ویجاړېدو په ګډون یو عامه جماعت هم ویجاړ شوی او مواصلاتي لارې هم تړل شوې دي.
د سرپل ولایت په مرکز کې لتیکلی کې دریا څلور کورونه ویجاړ کړي. د پولی خشتي په نوم یو پل چې موټر پې ترې ریدل او له نورو کلیو سره یې دا سیمه نخلولې وه ویجاړ کړی او یو سرای چې زموږ یو هیوادوال پکې خپل څاروي ساتل ویجاړ شوی دی. څاروي په میدان پاتې دي. څو دوکانونه هم وران شوي او له بده مرغه زموږ یو جومات چې د ګلنار جومات نومیږي یو دیوال د سیند پر غاړه وو، هغه هم ویجاړ شوی دی.
دغه سیلاب ځپلي خلک وایي چې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې ولایتونو کې د سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمېرې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د ویاند ملا جانان سایق نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په فاریاب، فراه، سرپل او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو چارواکو په حواله د سیلابونو له امله خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیلابونو کروندګرو ته د ځاني زیانونو تر څنګ د پام وړ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوی په وینا په دغو سیلابونو کې د استوګنې کورونه، یو ښوونځی او یو جومات، د اوبو درې فابریکې او دوه اساسي پلونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه وړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پیژندنې رئیس نسیم مرادی کوهمردی رسنیو ته په واسطه ولی ویډیویي پیغام کې ویلي
سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د نسبتا سخت واورو، بارانونو، تالندې او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د سالنګ په ګډون په لویدیځو، شمال، شمال لویدیځو، شمال ختیځو، ختیځو او مرکزی سیمو کې د اورښت اټکل کیږي او اورښت اندازه به له 15 تر 15 څلوېښتو پورې وي.
یا د ادارې د چهارشنبې په ورځ هم په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، اروزګان، زابل، غزنی، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا او کابل په ګډون د افغانستان په څه باندې 15 ولایتونو کې د درنې واورې او باران د ورېدو وړاندوینه شوې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سمګګلا ازادي رادیو ناوړی د بخنې نړیوال سازمان وایلا پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي اونجونی په زین مواردو کې له بیساری ګواخ سره مخ کړی. د سازمان پر ټوئیټر په یو بیان کې چنن خبر شبه ویلي پاکستان باید د جبري ستنونې لړۍ ودروي او د افغان کډوالو خزو اونجونو د خوندیتوب لپاره دی مثبت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانو ته ځینې پاکستاني حکومتي سرچینو ویلي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوی او د دوی د استلو دوهم لړۍ به په راتلونکو نه کې پایل شي. اکرام الله اکرام لنور تفصیل سره.
له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو د دوهمې لړۍ د پایل پاړه د خبرګونونو په دوام د بخنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې باید جبري ستنونه ودروي. دغه سازمان په یو بیان کې چې نن یې خبر کړی ویلي له پاکستان د افغان کډوالو وستل به خزي او نجونې په ځینو مواردو کې له بي ساري ګواښ سره مخ کړي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي چې د کډوالو جبري شړل د زده کړو کار فعالیت او په نورو ورځنیو برخو کې د افغان خزو او نجونو ونډه په جدي ډول راکموي. دغه سازمان غوښتنه کړې چې پاکستان دی د افغان کډوالو مېرمنو او نجونو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خزیوایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خزو په هر ډول فعالیت بندیزونه لګولي بیرته ستنولي د مرګ له ګواښ سره مخ کوي. یو پخوانی افغان خبریال چې اوس په اسلام آباد کې میشته د ونغ والی د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ډیری میرمنې چې د بشري حقوقو فعالیتونو کې بوختو او ډیری خبریالان چې د افغانستان څخه د خپل ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته راغلي دي، که چیرته دغه میرمنې بیرته د پاکستان څخه په زور ایستل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، د دوی د ژوند لپاره ډیر زیات خطر دی، ځکه هلته کار او روزګار نشته دی، د دوی پر فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی دي.
د ښځو د حقوقو فعال نرګس سادات وایي
افراد به شماري کې به کشور پاکستان پناه آوردن
بشمیر افغانانو چې پاکستان ته پناه راوړي دوی په یو ډول ارشوی چې خپل هیواد خپل کور او خپل هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. اوس چې پاکستان بیا د افغانانو د وستلو لړۍ پیلوي، دا به د افغان کډوالو په وړاندې یو جدي فاجعه رامنځته کړي.
په وطنشان برگردانه یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود بیاید.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې ته ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ویلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه ورلمخه معلومات راټول شوي او د دوی د ایستلو دوهمه لړۍ به د اپریل په 15مه پیل شي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. مخکې پاکستان کې د کډوالو د حقونو د دفاع یو بنسټ کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټي ویلي و چې د افغان کډوالو د پی او آر کارتونو اعتبار به د مارچ په 1 پای ته ورسیږي او له دې وروسته به سلګونه زر افغان کډوال له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا هم ویلي و چې پاکستان 850,000 هغه افغان کډوالو ته چې د آی سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړی او څو په خپل خوخه له پاکستان ووځي کنه نو دوی به وایستل شي. د یادونه ده چې پاکستان له دې وړاندې د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې رئیس ورلمخه له دې هیواد د ناقانونه کډوالو د وستلو په لړ کې څه باندې 15,000 کډوال افغانستان ته استولي. پاکستان په داسې حال کې له دې هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنونې خبر ورکړی چې اوس مهال د اسلام آباد او په کابل کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د پاکستاني طالبانو په سر اړیکې ظاهرا ترنګلې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسلام آباد کې د افغان میرمنو یوې ډلې د طالبانو په سندان کې د بندي منیجر صدیقي د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پنځه امید په نوم د افغان خزو دی غرزنګ دا کړی چې نوموړې د طالبانو لخوا شکنجه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان په اسلام آباد کې د پنچری امید په نوم د افغان خزو یو غورځنګ ادا کوي چې منیجه صدیقي د طالبانو په زندان کې شکنجه کیږي او روغتي وضعیت یې ښه نه دی. دغه غورځنګ د ادا د مارچ په 28مه په سرپټي ځای کې د اغلی صدیقي د خوشي کېدلو لپاره په یو جوړ شوي اعتراض کې وکړه. د پنچری امید د خزو غورځنګ په دې اړه یو اعلامیه هم ورکړې چې په یوې برخه کې ادا شوي چې منیجه صدیقي نه مدافع وکیل ته او نه هم د خپل کورنۍ غړو ته لاسرسی لري. د یاد غورځنګ مسؤل فی عرفی ازادی رادیو ته وویل
د حق او عدالت غوښتنه جرم نه ده، د بشری حقوقو په برخه کې فعالیت جرم نه ده. منیجه صدیقی د حق د بشری حقوقو په برخه کې د فعالیتونو لامل نیولو په داسې حال کې چې په زندان کې تر شکنجه لاندې ده او روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د زندانونو چارو د سمونې د عربیا د ترخیب له په زندان کې د منیجه صدیقی د شکنجه او د حق د نامطلوب وضعیت په اړه خبر شوی راپورونه ردوي. یادې درې نن د مارچ په 28مه په خپل یوټیوب باندې د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې منیجه صدیقی د محکمې تر حکم وروسته د ترخیب له په خزینه محبس کې د ټولو اسانتیو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس مدته تیروي. د ویډیو کې منیجه صدیقی هم غږېدلې او ویلي چې شکنجه شوی نه
ده روغتیا وضعیت یې ښه دی او خپل کورنۍ سره ارتباط هم لري. خود خپل آزادۍ دوه غوښتنې کړې ده، خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړي دي. د پنجرې امید د ښځو غورځنګ په اعلامیه کې دا ادعام شوی چې طالبانو د جنسیتي تبعیض په پلي کولو سره په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید رامنځته کړی دی. د افغانستان د خودجوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د تیر زیږدیز کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه او له څه مودې وروسته د څرخې پله زندان ته ولیږدول شوه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یاد خوځښتونو د ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې هغه او د زده کړې د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوي دي. د منیژه صدیقي کورنۍ او همکاران ادعا کوي چې هغه د طالبانو حکومت لخوا د نورو تورونو سربیره د دوی د مشر ملا هیبت الله د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې ده، خو طالبانو دا خبره تر اوسه نه تایید او نه هم رد کړې.
اخوا په اروپا او شمالي امریکا کې چې لا وطن افغان خبريالانو افغانستان کې د ملګرو ملتونو لاسته ځولې نه غوښتي چې له هر ممکنه لارې څخه چې وي د طالبانو په بند کې د دوو سیمهیزو خبريالانو رامین اميري او عبید الله احمدي او نورو خبريالانو د خوشي کېدو زمينه برابر کړي. د سنا کاکړ په یو بل ریپورت کې په دې اړه مچو زیاته ورو.
په اروپا او شمالي امریکا کې مش چې لا وطن افغان خبريالان وي رامین اميري، عبید الله احمدي او د طالبانو په بند کې ټول افغان خبريالان او تر رسنیو کارکونکو باید له بنده خوشی شي. دوی د پنځشنبه په ورځ د ویلامي په خبرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولۍ یا یونما له دفتره وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې دي د دوغو دوو سیمه ییزو خبريالانو او نورو افغان خبريالانو د خلاصون لپاره زمينه برابره کړي. په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو په خبره په هرات کې د سولې نړیوال تلویزیون د مسؤل عبید الله احمدي او په کندز کې د یک تلویزیون د سیمه ییز خبريال رامین اميري د نیولو او د دوی د ازادیو د سلب د دوام لاملونه د طالبانو لخوا نه دي اعلان شوي. د اعلامیې پر بنسټ د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو د ازادیو سلبول د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده او باید د بشري حقونو پر وړاندې د جدي جرم په توګه د طالبانو په کړنو کې شامل شي. مجيب خلوتګر چې په اروپا او شمالي امریکا کې د جلاوطنو افغان خبريالانو له ډلې څخه دی ازادي راډیو ته د دې غوښتنې په اړه وویل:
ما از دفتر معاونت سازمان
موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه څخه غواړو چې لټولو ممکنو لارو چې دوی خپل پر ډیر خپويږي د دې دوه خبريالانو او همدا شاند طالبانو په بند کې د نورو خبريالانو چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته د خوشحالي دوه زمينه برابر کړی
را مساعد بسازن.
هغه زیاته کړه چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ریچارډ بنټ څخه هم غوښتي چې خپل یو راپور په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت او د بیان ازادۍ ته ځانګړی کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یې یونما تر اوسه د افغان خبريالانو د غوښتنې ته خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوایې تل د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول د اندېښنې وړ بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نننه یو شمېر خبريالان ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویری دوی اړ کړي چې حقایق سانسور کړي. په افغانستان کې یو له دغو خبريالانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
بعد از سقوط نظام جمهوریت
د جمهوریت نظام لړنګي دوروسته یو شمیر خبريالان د حقایقو د انعکاس ورکولو لامل نیول شوی بندیان شوی او وهل شوی. له بده مرغه دا بهیر سم روان دي. درسنه یو پټول معلوماتو کې سانسور شته. یو خبريال نشي کولای حقیقت ته انعکاس ورکړي، سکه چې غواخل کیږي او په پای کې نیول کیږي او وهل کیږي
په خاطر از کی بو تهدید میشه.
هغه څه چې د طالبانو حکومت په خاطر رد کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د زینو خبريالانو پر وړاندې د دوی اقدامات د دوی د خبريالي له فعالیتونو سره هیڅ تړاو نه لري. د افغانستان د خبريالانو مرکز دوی اونۍ وړاندې ویلي وو چې په 1402 لمریز کال کې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو څخه د سرغړونې 109 قضیې ثبت کړي، چاته د ګواښونو او 950 د خبريالانو د نیولو دي. دغه مرکز د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې ډیری دغه نیونې موقتی وي او له یو څخه تر 2 ساعتونو 2 ورځو او 9 اونیو پورې دوام کړی، خو په ځینو مواردو کې تر 3 میاشتو دوام درلود. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې وروستیو کې یو ځل بیا له خبريالانو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره ویلي چې دوی هیله لري چې خبريالان به د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره حقایق په رښتینی ډول انعکاس کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په غزه کې نن بیا جګړو زور اخیستی او د حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني وایي چې د څه باندې 500 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو واوښت. جزئیات یې په دې رپورټ کې.
په غزه کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباری او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلي پلاوي سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیکته مثبت رائے ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو لامل او غزیت د خوراکي موادو د لیشلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزي په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي ځکه چې د سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې لامل یې هلته پناه وړي ده. د نړۍ نورو مشانو هم خبرداري ورکړی دی چې پر افق به جګړه د غزي د 2 میلیون او 4 لک اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکیچن کړي. فرانس پریس ارجانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 500 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وشل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2525 ته رسیدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 60 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکیرو د ویشت لړۍ د پڅوالي او د برېښنایي تذکیرو د ویشت مرکزونو څخه د لریوال لامل تر اوسه نه دي توانېدل چې تذکیرې ترلاسه کړي. له دوی څخه یو شمیر کسانو له ازادي لړۍ سره په خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکیرو د ویش په بهیر کې د ډیرو ستونزو له امله ډیر وخت تاړ کیږي چې د تذکیرو له اخیستو لاس په سر شي. خو بل مخوا دا مهال د برېښنایي تذکيري لرل په ډیرو شیانو کې لکه د سیم کارت اخیستلو کې وختون کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان حکومت د ایسایو او معلوماتو ملي اداره وایي د تیر کال د افغانستان په 40 ولایتونو کې شپږو مرکزونو لارې څخه باندې 3 میلیونه کسانو باندې برېښنایي تذکيري ویشل دي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
کته هم د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 هجری لمریز کال کې میلیونونو کسانو ته د برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی و. خو یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ستونزو او د دې بهیر د اوږدې مودې له امله نه دي توانېدلي چې تذکرې ترلاسه کړي. کابل ښار کې یوه میرمن چې نه واړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د برېښنایي تذکرې د اخیستو لړۍ دومره پڅه ده چې اوس اړه شوې چې د تذکرې له اخیستو ډډه وکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او زه هم غواړم چې سلایسنم وکم او الکترونیکی تذکرام واخلم، خو متاسفانه پروسه جنجالی ده. یو ځل خلاص کیږي نه،
ډیر وخت نیسی.
په دې خاطر پروسه ډیر جنجالی پروسه ده. ځینې کسان دي چې متاسفانه شپږ میاشتې یو کال په دغه موضوع سرګردان دي. زه اوس نه غواړم چې الکترونیکی تذکره واخلم تر هغه وخت چې پروسه یې اسانه شي.
بلخوا بیا د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دوی په سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو د نشټوالي او د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې برېښنایي تذکرې واخلي. د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اوسیدونکي کفایت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا یو جدي ستونزه ده او حکومت باید د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
منګه برقی تذکره جوړول د پاره دلته مرکز ته راځو. ډیر داسې غریب او بے روزګار خلک یاغه چې دلته تذکره جوړین او بیا غه تګ راتګ دوه درې ځله تګ راتګ کیږي.
نو موږ غوښتل چې کوم نو ولسوالان ډیر لري داغه خو 15000 نه شپږ زره په دې برقی تذکره مصرف راځي او دوه ځله درې ځله راتګي بعض مشکلات سند چې پیښ شي. زما هم دغه خواهش د دولت نه چې هر ولسوالي کې چې دغه سہولت جوړ شي نو ډیر بخي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تیر کال په ټول افغانستان کې د څه باندې 3 میلیونو برېښنایي تذکرو د ویش اعلان کړی دی. د دې ادارې ویاند حلیم رفیع په یو پیغام کې چې د دې ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي،
د سای معلومات ملي ادارې د 1402 کال له پیله تر دې دمه په ټول هېواد کې د شپږ اویا فعالو ویشتنو له طریقه 3,000,000 هېوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي، چې له دغې جملې څخه یې 2,068,000 نارینه او 1,056,000 تنه ښځینه وګړي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې خلک د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پڅوالي شکایت کوي، بلکې مخکې هم څو ځلې خلکو آزادي راډیو ته د دغه بهیر د پڅوالي او د برېښنایي تذکرو د بیې چې له 100 افغانیو 500 ته لوړه شوې شکایت کړی دی او د دې ستونزې د حل غوښتنه یې کړې. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2018 کال کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام لخوا پیل شو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 2,900,000 کسانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو په دې اړه ریپورت واوري د چې په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د غلطه ویل کېږي قانوني اسناد نه لري د استل کېدو له ګواښ سره مخ دی او د بخښنې نړیوال سازمان په دې اندېښنه ښودلې وه. خو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اداره بیا وایي چې په دې ټولنې پورې اړوند هیوادونو کې د افغان کډوالو د پناه غوښتنې شمیر په زیاتېدو دی. د اداره وایي افغانان د 2023 کال په جنوري کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویا ډله وه. دغه سازمان په یو تحلیل کې چې پرون خپور کړی دی وایي روانه میاشت کې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې 8,600 غوښتنلیکونه ثبت شوي.
د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس یا EUAA وایي افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله جوړوي. دغه اژانس په یوه شننه کې چې د سې شنبې په ورځ د مارچ 6 خپره شوه ویلي چې د 2024 کال په جنوري کې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې 4,900 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د تیر کال د جنوري په پرتله 9% کموالی ښیي. د دې جملې څخه 8,600 د پناه غوښتنلیکونه د افغانانو وو. په دې میاشت کې جرمني ته کډوالۍ د 8,000 غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو سره د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځای و چې په همدې موده کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د ټولو غوښتنلیکونو 10% جوړوي. د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې اژانس د شننې له مخې د جرمني وروسته فرانسه، اسپانیا او ایټالیا په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو تر ټولو مهم ځایونه دي. د دې اژانس په شننه کې دا هم ویل شوي د سوریې وګړو د غوښتنلیکونو کچه چې د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ټولو غوښتنلیکونو 15% جوړوله اوس راټیټه شوې ده، خو دا مهال د سنګال خلک په اروپایي ټولنه کې د نړیوال ملاتړ د غوښتونکو تر ټولو لویه ډله جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال د اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې د بهیر پر څرنګوالي نیوکه کوي. یوه له دوی څخه حلیمې ازادي راډیو ته وویل،
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم.
دونیم کاله کیږي چې موږ د پناه غوښتنه کړې. د شدیدو امنیتي ستونزو له امله مو هیواد پریښود. د اروپایي ټولنې هیوادونو ته مې هم چې درخواست کړی له بده مرغه هیڅ رسیدنه نه ده شوې، او هیڅ داسې کوم پیغام مو نه دی ترلاسه کړی چې هیله بخونکی وي.
ذکر الله هم له څه باندې یو کار راهیسې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، خو د هغه په ټوکو لا هم د هغه ځواب په تمه دی چې تر اوسه یې نه دی ترلاسه کړی.
تقریبا بیش از یک سال جنوم
شاوخوا یو کال او څو میاشتې کېږي چې موږ ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا هیڅ کوم ایمیل او یا تاییدی نه درغلی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، فرهنګیانو، اعتراض کوونکو، د جمهوري نظام د پخوانیو پوځیانو او د طالبانو حکومت د تګلارو د منتقدینو په ګډون په سلګونه کسان د
د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې هیواد پرېږدي او په لویدیځو او اسیایي هیوادونو کې پناه واخلي. دا مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د دغو کسانو ډېر شمېر چې دا کوي په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي، د هغو هیوادونو د ځواب په تمه دي چې د پناه غوښتنه یې پکې کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو، خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چنجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکوشوای ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلما د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام ریدمه روجانه د تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غاٹ غاٹ ماړه ماړه تجاران ستنه دلته د سی بیوزلی کورنی ستا چې د ماشام ډوډی ولا کلری، یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دي. نو زمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزلی کورنی سره کومک وکي. مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید د دغه بیوزلی کورنی سره دوی مرسته وکاو. په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین چې دی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګي لري، لاسونه لري، پښې لري، په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغله د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب خوارکۍ نه سترګي لري، نه لاسونه لري، نه پښې لري، داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مداجاغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم. او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم. د ازادي رادیو چې مداهې له دغه پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي، او زما کوم ماجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي، لا غوسه دي درو دي مبارک میاشت کې مرسته وسی. ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري، اکثرا د شغل پردو کورو کې اړولې دي، کورونا نه لري او اکثر اسی بیا کورونا لري، بیا د نور شي وس نه لري. له حکومت چې مهم دی له د مرسته باید سره وکړه ماجرینو سره.
روجانه دلته 13 ورځ مړه د ګرمسیل ولسوالۍ سفر او ځکه میلاوه نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکړه، پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بیا سرپرست مېرمنې ناشته وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدي ولا وروره کدي 10 روپۍ په واسي کدي 10 روپۍ په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې ومنې د غزمشت د افغانستان خو یا به خاون شهید شوی یا به زوی شهید شوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړه وي. نو بار کې زکاتونه ورکي. خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درنه پوره چا په لو ولاکل دي، مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتل دي. ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي. پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه مایوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې د غشتنه چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې. ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي، پروژې کې هر شی ګران دي، نظریات ورته لري. خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو ورنه توجه وکي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومک وکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثرا شوینه چې ګرانشیب دی د کی دولت لا سم دی. دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی، د دې لاریو کمیسونونو، نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2000 روپے. نو دوی د خپل غټ دی پاره 2300 دی موټر نه 400 خلی. نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت معاملې. نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسونونه خلک ناراض دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی، ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي، خاص کر موټروانان.
عبد السلام يم د فرا ولای د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ټول مشران مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روزي کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی کغوړی کبوري کپلمیټي هر شی د غسی حساب کا ګرانی جوړ پور مخبل لړی دي باید دا په دروځي کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو تن نرخنامک شي دي باید ټول شان ارزان کې باید مبارک روزي کې د تو خلکو پات باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي چې باید دا را کنټرول کې د دکاندارانو تن نرخنامک شي دي چې د شان سره ارزان کې دا وس مش خپل پرې وګړو ډوډۍ باندې وسنه لرو دکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګراني ورکی د دوه خلکو پات.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سره د ځنګلي منتخيزه د مو لارې ډېری خرابې دي ورور جان د امارات چارواکو سمیدا غشتنه د مو لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیداده چې په دې بخنه ستلای مریض کوي به لدی چې تقریبا د غټوړ غزنی ته مو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګینه لرو ورور د ما پیان د ترلوړو چارواکو ورسول سي.
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بی سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایل ته خدره وی یی د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نور قدیم ټول کې ورورل د دس په سوو خلک دی روزي په تاسو وی دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورسته کی السلام علیکم.
محمد لغمان هم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ ورڅدون کيم او د پخوانیم نتیز واکونو سرباز يم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوش ان شاء الله دا د فیب افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خوند لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلای کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار دی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات. موږ د پاکستانی فوج څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی فوج څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د آزادۍ رادیو د لارې څخه و ټول فوج ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانوڅ خنده پیغام ورته پریږدم د چې د روزه مبارک میاشت ل ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف ل خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روزه په میاشت کې ځکه دای وډیره مبارک میاشت او زموږ استاد هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو کې د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداهله د چې تاسو د خپل اغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرکې د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران د لی د غشان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرج کړي او اندارنګ د ټولو هغو ملوشتمنو تجاران څخه مداهله د چې هغه پاترابو کې وسیږي خپل نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیدخیل د کلی څخه زرپلاین کې نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیر اوبه لرو خو د غی پالتو رواني بې ځایه دي. نو هله د سیتې زموږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم.
بعد السلامه غزنی ولایت ګیرو لسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د ګیرو لسوالی کې یو رقم ساري مرض لګیدل دی خدای دې وکړي چې تر مسلینو پوری ورسوي هغه د ګیرو لسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د دوه میاشتو د درې میاشتو رئیس د روان د مختګم سکړه ده تر اوسه پوری مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درویدل ډیر خلک ځای پکړي دي مقصد داسې مرض د تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي
داغه ولایت سیدونکې نو څاکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د څه خاص آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله هر ځای به تلله نو څاکل خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې ټول په کور دي رخصتي م نشته د نوروز اوله ورځ نورو کلونو کې به رخصتي وه خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدې نه لرو یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو زه نبیولا زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبری کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیرته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت و پیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کومو تاسو وګورو لښت ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښو په دې هله چې هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنه مو چې وکړې هغه باندې عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو خو بیا هم میلیونونه نجونې لښپګم ټولګي پورته خونځي او د غراس په هنتونونو څخه به برخې دي ولی په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره خونځي پرانه نسل شول ستونزه چیرته ده په همدې او اړوند نورو مسلو می د پوهنې وزارت د پخوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی
چې
اگر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنانوي او وروسته پاتې برداشت دی، او هغسې چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکن دي خو موږ ټولو پټو رازونه هنې خبر ولې په هر صورت دا هم د افغانستان دپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت، او بل د دوی د شهرت او د حیثیت دپاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنوار صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي، او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او وروسته بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره، څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدیولوژي بدل شي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي، فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د حل لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دنیا علما په دې فشار راوړي، ورته وایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسني نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیری، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کړي، او د رسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار صاحب، کله زره تخنیکی اختیارات او دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونو کې، هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی، دا چار به څومره ورته اسانه وي؟
او لمړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ملکان ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینو سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شف د جنکو یو شف د ملکانو په زیاتره ځینو کې مکتبونه جلا، او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی. هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي، د جنګ او د وجه د وروسته پاتې والد د وجه د چلوې خلاصتون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو خونځي توزیع شوي، چې هماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشحاله وو. یوازنۍ ستونزه هغه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زموږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د ناامنۍ ستونزه حل شوې ده، هغه امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه نه ده. پات شو د خزینه معلمانو خبره کوي کې خو همدای وخت جنکی دی وروزی په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي، د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي دار معلمین نه جوړ شي. بل لارم د چې د لسم او لسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی سي بیرته دی و ماتم کې درس شروع کی. نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي، یو څوک مشکل ته بهاني جوړي، فکر کوم دا درې کال بهاني دي، ممکن ډېر نور لاتونه مې باید دوی په ضرورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. او سم راځو د ورکوښو ځانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي
څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم 0503 84 44. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسم سلام علیکم تاسو ته ورکول ورسم ته څنګه وخت په خیر همزله لامنه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې سیګ نه دره کا شوه دا چې په سلام وای څو کالي تر وکړم په تاسو د پاره سم معلومات نه مته دې په داس نه راځنګ وای چې تر واه یا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختي په مان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوه دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دی. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 23 22 او بل شمیره ده 0 21 99 199.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مله کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم د داسې د ودی شو اته دې شو کلو به یې په عمر کې میانه قده سړی د برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ د خاصې د کور نه خپه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 14 15 103 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده 0 58 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هلی د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0 2 2 1 اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فرا د ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکړو ته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کیږي چې نه درک سوی دی. موږ د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مرې دی درویش کاله یا څلورویش کاله. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بله شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سه شغلې طاهر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دې څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسیم شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
چارو نہ دور ڈاکٹر ہر ایک دل کا گستا اوپر دوائی کا